SBS پختو سره یاست.
د استرالیا حکومت د طالبانو پر څلورو چارواکو بندیزونه لګولې دي. په همدې اړه د لا ډیرو جزئیاتو لپاره غواړم په سیدنی کې لمیشت افغان وکیل ډاکټر نذیر داور سره مرکه ولرم. ډاکټر صاحب، ستړی مشي که په پیل کې مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د لګول شویو بندیزونو په اړه معلومات شریک کړئ، او دا هم ووایئ چې د استرالیا د حکومت لخوا د بندیزونو نوی چوکاټ څه ډول یو چوکاټ ده؟
مننه منیب صاحب، زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو ته، تاسو ټول همکارانو ته، واغ افغانان چې موږ تاسو غږ د تاسو د راډیو د څپونه اوري وړاندې کوم. دغه نوي خپلواک بندیزونه چې لګول شوي دي په استرالیا کې، دا د دسمبر په میاشت کې، په شپږم د دسمبر باندې استرالیا یو نوی فریم ورک جوړ کړ د همدې کارو دپاره، چې هغې کې په همدې په اساس د همدې فریم ورک باندې وزیر د خارجه ته دا صلاحیت ورکړ، د هغه مسؤول که په دې کې چې هغه افراد او اشخاص، کمپنۍ، انسټیټیوشنونه، دولتونه دوی وکړی سي وزیر خارجه په اساس د هغه خپلو معلوماتو باندې چې راټول کړي دي او خپل اطلاعاتو باندې هغه کسان سانکشن کی. دا په اصطلاح اصل کې دا ریګولیشن په اصطلاح د آسترالین سانکشن ریګولیشن چې مخکې موجود وو په 2011 کې، په هغه اساس باندې جوړ شوی او په ډسمبر کې دا صلاحیت وزیر ته ورکړ چې دا خلک په شامل کی پکې. دا د مخکې نه موجود وو د 2011 نه تر دا اوسه پورې، ولیکن خب دا نور په اصطلاح لاری لرلی چې دغه سانکشن کې افراد باید راول کی، ولیکن اوس وزیر خارجه خپل کوي شي دفتر د وزارت خارجه چې دا سانکشنونه اعمال کی او تحمیل کی، چې په د دسمبر په میاشت کې دغه اخرین سانکشن د افغانستان په بورد کې د فریم ورک شروع کړ. اگر چې ځینې کسان چې د افغانستان مخکې په سانکشن کې وو، چې هغه د په اساس د مصوبو د ملل متحد وو، چې استرالیا هم د هغو نه پیروي کوي چون عضو د ملل متحد ده، او د په اساس د ملګرو ملتونو د امنیتی کونسل د پریکړو په اساس باندې هغه تصمیمونه نیول شوي وو، چې هغه هم په دغه یو لیست چې په استرالیا لري، چې آسټرالین سانکشنز کنسولیډیټډ لیست ورته یایي، لا د استرالیا د بندیزونو هغه مکمل لیست، چې دا په هغه کې دا کسان د مخکې نه هم وو، ولیکن اوس په دا صلاحیت چې وزیر خارجه ته ورکړی سي، نو وزیر خارجه څلور د طالبانو لوړپوړي افراد چې هغه مولوی عبدالحکیم حقانی ده، مولوی ندا محمد ندیم ده، شیخ محمد ندا محمد ندیم وزیر خارجه، او مولوی حکیم چې هغه قبلا دستر محکمه اوس رئیس ده، او قبلا د نورو اداراتو مسؤولو، محمد خالد حنیفی ده چې وزیر د امر بالمعروف نهی عن المنکر ده، او عبدالحکیم شرعی ده وزیر دی عدلیه ده. دغه څلور کسان دوی په سانکشن کې، په بندیزونو کې شامل کړي دي، او دا بندیزونه یوازې نور بندیزونه خو ډیر دي، خو په دوی باندې تنها د سفر بندیز لګول شوی ده، او په خوا دې کې مالی بندیز لګول شوی ده، په دې معنا چې دوی ته استرالیا ویزه هم نه ورکوي، او دوی استرالیا ته سفر هم نشي کوي، او په خوا دې کې د استرالیا او د استرالیانو له طرفه چې شخصي وي چې مؤسسات وي، د دې افرادو سره مالی کومکونه او مرستې په هر ډول چې وي نشي کېدای، دا شامل د بندیزونو دي، او هر څوک دا کار وکړي نو خلاف د دې بندیزو به بیا په اساس قوانینو د هغه سره برخورد کیږي. دغه زه فکر کوم تاسو ته مې جواب ویلی چې دغه بندیزونه پرې شپږم د دسمبر د دغه کال باندې شروع شوي.
ډاکټر صاحب، آیا د نوي خپلواکه چوکاټ جوړېدل په دې معنا دی چې له دې وروسته هم د استرالیا د بهرنۍ چارو وزیره یا د استرالیا حکومت کولای شي په نورو طالب چارواکو او یا په افغانستان کې په ادارو باندې بندیزونه ولګوي؟
بله، اوس خو دغه نوی فریم ورک چې دا فریم ورک د اوتونومس سانکشن ریګولیشن 2011 چې وو، دغه قانون چې مخکې مریولیجرا او ریګولیشن او اوس وزیر ته صلاحیت ورکړي ډیر په اسانی توګه کوي شي دغه هر څوک چې وغواړي دوی په سانکشنونو کې شامل کی او دا اخیری سانکشنونه انت کړی دي په دې اساس باندې کړی دي. دلیل دا و چې تقریبا د 2021 کال نه را په دې خوا چې طالبان د عمده افغانستان حکومت په لاس کې دی ولای دا او خپل امارت اعلان کړی دی خځې کاملا د جامعې نه نفی شوی دی دیغون حس شوی دی علی تحصیلات و اجازه نلدی کارونه ندی بکردی یعنی دا نیمه دی جامعه پیصلا دی فشار و دی اپریشن لاندی دی نو پا دی اساس بانده دی پا خاطر بانده دا بندیزو نلگولی دی چه پا طالبان بانده لا پا حکومت دی طالبان دی بانده فشار آوری چه خپل قوانین دی کزو پا مورد که آسانه کی یا کزو تا هم حقوق ورکړی شي لکه د نارینه غوندې په افغانستان کې.
ډاکټر صاحب، هغه افغانان چې په آسټرالیا کې ژوند کوي یا هم هغه آسټرالیایي موسسې چې بیا په افغانستان کې فعالیت لري، دوی څرنګه کولای شي دغو بندیزونو ته پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې دوی ته کومه ستونزه جوړه نه شي؟
خب دا ستونزه خو طبیعي ده چې په آینده کې که څوک د دې خلکو سره مستقیما کار وکړي دا د دې امکانات د دې د بریچ د دې ستات چې دا سانکشن دوی د پښو لاندې کړي. ولیکن که هر کار هر اداره چې په افغانستان کې کوي باید د دوی سره معامله ونه کړي، د دوی سره مستقیم او غیر مستقیم معامله ونه لري. او بل دا چې د یو کار د کولو دپاره وزارت خارجه یې دې دپاره اوس جداګانه یو دفتر جوړ کړی ده چې د هغو خلکو هر څوک غواړي چې خدمات په افغانستان کې ارائه کړي، څه هومانیټیرین خدمات یې څه نور خدماتی، هغه باید دیگه وزارت خارجی دیگه دفتر څخه سرتیفیکیت واخلی، اجازه پرمیت واخلی چې بیا چون هغه وقت پرمیت چې ورکه دیگه هغه ټول ساحه د کاری مد نظر کې نیول کیږي، هغه تحلیل کیږي چې هغه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده ولیکن د دې خلکو د تاثیر لاندې نه ده، اولاد دې خلکو د دې خلکو سره په ارتباط کې نه ده، نو بیا په هغه اساس باندې هغه خلک کوي شي ولیکن دغه پرمیت باید واخیستل شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د طالبانو په چارواکو باندې لګول شوی بندیزونو ناخبره دي یا هم خبر دي خو پاملرنه ورته نه کوي، او کچیرته دوی داسې کار وکړي چې له دغو بندیزونو سرغړونه وکړي، نو معلومه ده چې په قانون کې څه جزا ورته په نظر کې نیول شوی؟
تر اوسه پورې په دې مورد کې خاص په دې د افغانستان په مورد کې څه نه دی ویل شوی، ولیکن خو هغه کسان چې د سانکشن په مقابل کې دوی برخوردونه کوي تر 15 کالو په قانون د فدرال کې په دې باندې فیصله شوی، مجازات تر 15 کالو زندان دوی ته مد نظر نیولای شوی ده. که تاسو په یاد یو څو مودې مخکې ځینې کسان صرافان او چې ایران ته پیسې لیږل وی خلاف د سانکشن باندې، هغه بانکونه چې د استرالیا د حکومت له طرفه سانکشن شوي وو بندیز په لګول شوی، یو غوته دوی پیسې لیږل وی دي طرف نه حسابو ته دی غجیو پیسې لیږل وی چې هغه خلک چارج په اصطلاح اتهام دي جرم په باندې ولګی دي په اساس دې قانون باندې او محاکمه ته بوتلل شو. نو د ما خو هغه کسان چې تاسو ویلې چې د دې نه خبر نه دي، خلک باید ځان خبر کړي. په همدې خاطر باندې زه فکر کوم چې همدا اوس تاسو راډیو دا تصمیم نیولی ده چې ما سره مصاحبه وکړي، لا په دې مورد کې خبرې وکړي، لا خلک د دې مسلې نه آگاه کړي. هدف هم همدغه ده چې خلک خبر شي. نو مسؤلیت فردي ده، څوک چې په یو جامعه کې ژوند کوي. او زه توصیه دې کوم چې دا افغانان دغه کنسولیډیټډ لیست باید وروګوري، او دا کنسولیډیټډ لیست اگر چې ما خلاصه تاسو ته ویلې چې دغه څلور کس دي، او د دوی هغه بندیزونه هم تنها د دوی په سفر او په مالی کومکو باندې دي، ولیکن کیدای شي نور کارونه چې په افغانستان کې کیږي، مؤسسات کوي، ځینې جی اوګان کوي، اسوسییشنونه کوي، هغه هم په شکل د داسې ګونګ کومک وسیدي او چا سره چې شفافیت ونه لري، فکر کوم احتمالات د دې موجودي چې د دې سانکشن په ضد باندې عمل وسي، ولیکن دا سانکشن د پښو لاندې سي یعنې مد نظر ونه شي، او دوی به بیا دلته قانون ته جواب یي. د ما مشوره دغه چې هغه ادارات باید وزارت خارجه سره پیش دیغه نه چې هغه خدمات په افغانستان کې دوی ارائه کړي، دغه دفتر د مربوطې سره باید دوی تماس ونیسي، هغو ته خپل هغه سکوپ هغه ساحه د کاری توزیع کی او اندازه د کاری چې دوی چا سره کومک کوي کوم خلکو سره عاید دولت سره کوي عاید غ ادارات سره کوي دغه اشخاص سره کوي کني کوي او کبیا دا پرمټ دوی ته ورکړی سه بیا دوی کوي شي افغانستان کې کو کارو کی په غیر صورت کې کیدای شي کدا مسائل دوی د توضیح نه کی او دا پرمټ رسمي اجازه او لایسنس د دولت نه وانخلی چې څه کارونه آلته وکي کیدای شي په یو نه ونه یو نه باندې د دې خلکو سره لیو طریقه بروخري او دوی ځان د قانون په مقابل کې دلته پیدا کی نو په دې اساس باندې توصیه د ماده د پایسي او قانوندان چې دوی پیش دې کارونه باید وزارت خارجه ته مراجعه وکړي خپل کار توزیع کی خپل پرمټ واخلي.
ډاکټر صاحب په دې اخرو کې لیدل کیږي یو شمېر افغانان چې په ځانګړې توګه په غربي هیوادونو کې ژوند کوي ټولنیز رسنۍ کې لیدل کیږي چې دوی په زینو جرایمو کې لاس لري یا هم دغه هیواد قوانینو ته احترام نه کوي. نو کوم شخص ان استرالیا ته راشو او غواړم ساسو پیغام په استرالیا کې میشتو افغانانو ته واورم چې څومره مهمه ده هغه کسان چې دلته ژوند کوي یا په هر بل هیواد کې ژوند کوي چې دغه مملکت قوانینو ته احترام وکړي او ولې باید دغه احترام دوی ولري.
منیب صاحب دا یو اساسي خبره ده. هر څوک چې استرالیا ته راغلی ده هغه په اساس یو ویزه راغلی ده. په هر ویزه کې چې څه تورستي ویزه ای څه د اقامت دائمی ویزه ای څه تحصیلي ویزه ای څه کاری ویزه ای په یو کې لیکل شوی دی چې ته د استرالیا ارزښونو ته د ژوند ارزښونو ته احترام کوي او قوانین به احترام کوي او تر پښو لاندې کوي بینه. نو په دې اساس باندې هر څوک چې په استرالیا کې او استرالیا وی که هر چیری وی چه افغانستان وی چه ایران وی چه عربستان سعودی چه امریکا وی په هر هیواد کې چې ژوند کوي دغه قوانین نه باید پیروي وکړي. په همغه جغرافیا کې چې دی هغه قوانین چې پیغه دي کې حاکم دي او دا چې ته د قوانین نه څنګه ځان خبر کې دا تا شخصي مسؤلیت ده. طبیعي ده چې مراجع دي د پساته د ټولنه باندې لکه اسوسییشنونه مخاور افراد لکه تاسو رادیوګانې نورې رادیوګانې کمیونټی مرکزونه دا دغه مسؤلیتونه کوي چې واخلي چې خلک د دې شیانو نه آگاه کی خصوصا هغه جوامع چې نوی دغه وطن ته راغلي دي او ډیر پر ژبه باندې حاکمیت نه لري او د دې قوانین نه سخت ده ورته چې دا قوانین په انګلیسي ژبه باندې په یو ویب سایټو کې دوی تحقیق کی او پیدای کی او ځان ترې آگاه کی هغه کسان چې مکتب ته ځي او دلته مکتبونه ویلي دي او لا تیف ته ځي لا یونیورسيټي ته ځي اخو دا امکانات لري ولیکن ځینې کسان دي چې اصلا نه لري. نو دغه ادارات دا مکلفیت لري لکه ستاسو اوس د خلکو د آگاهی د لپاره کار کوي دا خلک هم باید مسؤلیت ځان ته واخلي. د اسوسییشن داری ته نه د لپاره نه د خلک راوغواړه کینه و څو خبرې وکړه لا دا کار وکړه لا هغه کار وکړه. همدغه قوانین همداسې مسائل د جامعې باید یو ته بیان شي چې دوی هغه ری انټیګریشن په جامعه کې همدې ته یې ری انټیګریشن انټیګریشن څه شی ده چې ته په جامعه کې ځان کاملا احساس کې و چې څو وخت کوي چې ځان کامل په جامعه کې احساس کې چې دغه قوانین اصول او روشو د ژوند ته آگاهی کامل ولري. نو په دې اساس باندې هر څوک چې دلته ژوند کوي باید قوانین اطاعت وکړي او کوي نه کی تبید د قانون سره د پاساز قانون به دوی سره برخورد کیږي ولیکن دا چې په مثلا په نور دنیا کې دین افغانانو جرمونه کړی دی وای کړی دی ولیکن اوس خلک دی غونه د افغان په نوم باندې یادوي نه ورور زده سره کاملا مخالف یم. افغانستان کې په هر جامعه کې چې افغانستانی چې استرالیایی چې امریکایی اشخاص څه جرم کوي او جرم یو انفرادي خبر ده او هغه سړی باید په اساس خپل جرم باندې دغه سره برخورد وسی هغه دغه قومیت پورې دغه کومه ریشه او نژاد نه راغلی ده په کومه ژبه باندې قبلا خبرې کولې په کوم دین او مذهب باندې خبرې کې عقیده لري لا سره کوم رنگ د پوست لري دی پورې اصلا اعتبار نه لري. دا اوس په امریکا کې د کارونه شي ودی لا په اروپا کې شي ودی او دوی مثلا ترامپ د افغانانو په ضد باندې خبرې کوي دا خلاف دي اصول خبرې دي دا هغه کسان کوي چې په دغه نورمو باندې لا بلد نه دي لا آگاهی نه لري لا زورگویی کوي. نو زه د دې شیانو سره مخالف یم. هر څوک چې په یو هیواد کې ژوند کوي دغه هیواد قوانین ته باید قوي احترام وکړي کوي نه کوي جرم جرم تلاس وړي نو په اساس دی غبه د جرم سره د دې جرم په اساس به قانون د سره برخورد کوي.
ډاکټر صاحب یو ورستۍ پوښتنه سره لدې چې تاسو دا موضوع ډیره ښه تشریح کړې چې ولې باید یو څوک چې په استرالیا کې ژوند کوي یا په نورو غربي هیوادونو کې د هغو هیوادونو قوانینو ته احترام وکړي. که چیرته یو څوک له قانون نه سرغړونه کوي د دې ترڅنګ چې قانوني چلند ورسره کیږي شاید بندې شي، په ځینو حالتونو کې آیا د دې امکان هم شته چې حکومت د دوی ویزه لغوه کړي؟
کاملا کاملا استرالیا ته چې هر څوک راځي د امضا کوي. د ماول د استرالیا خبره تاسو ته وکړم او دا نور په نور هیوادو کې هم تقریبا هم داسې ده. په اکثریت د دنیا دغه لور پوری هیوادونه چې دي لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، اروپا، دا هیوادونه دا ټول پاندې اساسي تا ته چې ویزه درکوي نو تانه ځینې توقعګانې هم لري چې ته جرم ونه کړې. ډېر کسان دي چې دته جرم کړی ده، د هغو ویزې کنسل شوي دي او بیرته ډیټنشن ته اچولی شوي دي او خپل هیوادو ته ډیپورټ شوي دي. چې همدا اوس هم په دنیا کې تاسو ګورئ د دې ګنګوسې ډېرې دي چې ځینې کسان دا هیوادونه چې افغانان هم پکې شامل دي، ایرانیان هم پکې شامل دي، سومالیایان هم شامل دي، نور هم دي، نور هم دي، هر هیواد هغه چې دا خلک هم تعلیږي. ولیکن هغه څوک چې شخصي په دې استرالیا کې جرم وکړي او جرم ډېر قوي وي هغه دغه ویزه کنسل کېدای شي. حتی په قانون کې ویل شوی دي چې هغه جرم چې 12 میاشتې زندان ولري په اساس دغه باندې وزیر د امیګریشن دا صلاحیت لري چې په اساس د ماده 501 د قانون د امیګریشن په اساس باندې د مایګریشن اکټ سره په اساس باندې دا د ویزا کنسل کی او بیرته ولیږي خپل هیواد ته.
ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو معلومات مولا اوریدونکو سره شریک کړه.
وایس کوم زمي چې تاسو خدمت کې هم تاسو ته ورځ غوړم نیسه.
کاغوري دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اوري.